هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه د زلاله پر ټلیفون لازادي رادیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شوه چې پلاس شم نه لرم په ودو سیروس به ایبل مونده بود
نن شپه راز ورځې وشوي چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم اختر تدری ورځې پاتې وی چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دی وی خاله لور سره یو لاړه له هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتی بنسټونو حوزو ته ولاړو تر اوسه چې شپاره سم ورځې ده هیڅ اثر یې نشته زما غوښتنه ده چې د هغې د آدرس مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرکه سوي ده سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوي د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت نو وخت یې د خسرګنۍ د کورنۍ له خالصتونز سره مخ سوي خو اوس مهال له زلالې سره خوشاله ژوند درلود د سید محسن د ایدال مخې د زلالې مور او پلار له یو بل جلا سوي او مور په پاکستان او پلار په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده له هڅو سره سره د زلالې هاشمی له مور او پلار سره په خبرونه توانیدو د زلالې د میړه په خبره په دې ورستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لاندې ورځو کې له افغانستانه ووزي د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانی ویان خالد زادران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی ندرکه کېدل اندېښمنونکي بولي له دې ډلې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
دا پیشه اندېښمنونکې ده چې یوه هنرمند افغان ښځه داسې ورکېږي هیڅوک نه پوهېږي چې چیرې تللې او څه بلا ورباندې راغلې ده دا په دې معنی ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي نن زلاله ورکه ده سبا به د چا نوبت وي دا بیره هره ورځ د افغان ښځو سره ده خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر تعلیم رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي موږ باید چپ پاتې نه سو که سکوت وکړو ښایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي موږ د زلالې له کورنۍ سره ملاتړ کوو
دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په منډلو کې مرسته وکړي زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خبرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته لار وموندله
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بے ثباتی او په منځنۍ ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډي هڅه کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د دې جګړې برخه نه دی احمد شیبر نور تفصیل اوروي
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندیو تاسیساتو د اسرائیل بې ساري برید په تهران کې د رژیم د بې ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی په ځواب کې د ایران د توغندیو بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخې ته د اسرائیل له نوي ډرون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي وشتمهاله او د پاموړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی د اسرائیل له دې بي پيلوټ الوتکې چې له ترکیې سره یو ځای جوړ کړی ده آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیستی وو د آذربایجان اړیکې له ایران او ارمنستان سره ډېری خوږې نه دي د 1990 میلادي وروستیو کې په آذربایجان کې د امریکا په خوانی سفیر ریچارډ کاسلارچ وی چې الهام علیف باید له اسرائیل سره خپلې اړیکې ټینګ وساتي ځکه چې له اسرائیل وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجان تیل پلوري پروسه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کار پو زایور شریف هم وای چې آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیڅ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرائیلو د بریدونو ملاتړ نه کوي آذربایجان خپل دریز روښانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی الهام علیف تر اوسه د دې پیښې په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرائیل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بل ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایرانی سیال عباس راغچی سره خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې آذربایجان به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولې دي چې له ایرانی استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هغه هیواد کې پر اسرائیلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرائیل سره د ایرانی اټومي ساينس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزاد اروپا ازادي راډیو په دې اړه پوښتنه وکړه، د ازادي راډیو برښنالیکونو ته ځواب ورنکړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکې چن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي، شیعگان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پامبر سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډیر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز شهر چې د اسرایلو لخوا په نقشه سوی د ډیری ایرانی آذریانو کور دی. که چیرته د اسرایل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف په روسیه کې د کارنګی یورو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو وای ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتې دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبي قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې د فشار زیات احساس کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن سبا په یوشمیر اروپایي هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهور افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیرخیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغه هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یوشمیر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نو پلان شوي دوی ترې به برخې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوادونو کې مشتو افغانانو تروانه میلادي میاسندري زده. دجون پینځه لسمه په الان کې د جاوید امرخیل کنسرت. د کنسرت تیات هیواد کې میش تبلشه او خوې ودونو په سلګونه د موسیقي لیوال افغانان ورغلی وو. په دوی کې او پینځه اتیا کلن افغان میرمن هم د شنو غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي. خپل احساسي له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ:
زه د جاوید جان کنسرت لاړم، ډیر مې زړه خوش او خوشاله شوم چې وامه ورېدو، ډیر ښه خاندانونه وکړ چې وایم ژړاواله ما هم ژړل وطن پسې خوشحالي.
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمنی کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په اوسټریټ را څرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په کوربتوب جوړ شوی و، مسولین وایي تر اوسه پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړي سید حضرت ازادي راډیو ته وویل:
نو هارون پاچا ډېر ښه وطني سندرې پکې وخلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې ترڅنګ د افغانانو تنده له ډېر وروسته یو څه ماته شوله او په تیرې بیا د دې د وطني سندرې نو ډېر زیات هرکلی سبب وګرځېدلې.
خپې پیری نغمه هم د جرمنی په کولن او فرانکفورت خارونو کې کنسرتونه درلودل. د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګن یو 15 کلن افغان ځوان احمد مسی وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبره یې د رخصتۍ په موسم کې نه و.
کنسرتونه اروپا کې سخت کال خول ډیر ول، خو د رخصتان په موسم کې نه ول. د دې لپاره مونږ ونه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتان په موسم کې وي نو نور به هم خوي.
په ډیرو اروپایي هیوادونو کې معمولا د ښوونځیو او لوړو زده کړو د مؤسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونې ده چې مخکې هم په بیلابیلو هیوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډیره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډیره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګري وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د خځو لخوانه خځو ته مجلې خپل یو کلن مجل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
زه خوشاله یم ځکه چې اشرار کلای سوي د نجونو مېرمنو لخوا
افغان خزانجونو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي فتانه ژوند و. فتانه وی اقرب درې میاشتنی چې څلور ګڼې خبري او یو کلنه شوه ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چونو خزو غوچتول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان خزو ژغت نکاس ورکول او د غوچتول تر نورو رسول او څو د افغان خزو وخت ځای نه سي ځکه چې د تعلیم نه راګرځول سوي او یو انګیزه خبره کوو چې د ډاکټر څو پوری د اهل کال وکي او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري او مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپل هم ل لوړو زده کړو راګرځول شوی یو انجلې د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د خزو لخوانه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شاتو لپاره ځانګړې سوي ده چې د میرمنو انجونو لیکنې خبريږي. خاطرې هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي علمي او روغتیایي لیکنې خپریږي او یو غیر شخصي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ یې په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي یوه ورځ په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو. په اوس وخت کې د دې د اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي، ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو نړۍ تر ګوټ ګوټ ته مجله ورسو. او تصمیم لرو چې راتلونکو کې په انګلیسي ژبه هم پاره کړو تر څو خپل ژغ خپل کلي باندې نړۍ ته د افغان ښځو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ټلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم، بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو او خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونې ده د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضورې کارګڼ محدودیتونه لګېدلې دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. ان دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت ځای چارواکو د اف ام رادیو غانو مسولینو ته خبرداري ورکړ چې خزینه کارکونکو باید دفترونو ته لشرې محرم پرته ورنشي او د خصوم نارینه همکارانو ګډې خبرونې هم باید بندې شي. د 2023 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې اند خزو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوی چې ښځې په لوړ غږ سندرې نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات ممنې کډر منو ګللی زكون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چم پتنوي درنه ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې نن ورځ موږ افغان مشهور مرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبا معلومات تر لاسه کړو. درنه ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوس د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل دم وو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګ درنو زکون کو ستاسو د ټولو لپاره می د همدغه سي اتل قهرمان زړوري او خوشاري افغاني مرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. لمن د ایم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو مخکې لدین چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولې دانه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مرمنې پیژنې بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ ورځ موږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغان مرمنو جوړ کړی ده. د هغه افغان مرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغان مشهور مرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژنګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغان مشهور مرمنې پیژنې بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په شته توګه سره یې زده کړي. نو درنو زكون کو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زكون کو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي. مخفی بدخشی د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفی بدخشی د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسانو به ورته د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ولو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي وسیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلمه باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپل زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه. پیژندنه وکړل او فدی دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لمرنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي، یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لمرنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لمرنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته ولاړل. کله چې دا کابل ته ولاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې ګوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه وای چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دول چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخلولو شاعرانو له جملې څخه وای کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبه سره لیکلي دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت وو، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنیو ژور درک هم وو. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دې کولی چې د هغه خاصه ځنګړنه، خاصه خاصوالی نه یوازې دا وو چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي وو، کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د خبرو کولو، د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت ډیر شایسته وو، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وو ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ وو، نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه ډیره ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص وو. هغې د بشر حقوقو، شزو مساوات، د شزو مساوات او د ظلم بدالتي پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره پزرپوري او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې د شي پسیاسي ډول سره یې ایا خپل شعرونه بیان کړو، بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیات پاملرنه کړې و، د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي و، او همچنان د ظلم او بیادلتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و چې په خپل اشعار کې ډیره زیات پاملرنه دغه برخو ته کړې و. او د دې د ټول اثر د غټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات او وس هم خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیزي او فرهنګي فعالیتونه، وس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز ایزي فعالې په توګه هم په خپل ټولنه کې پیژندنه درلله. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې د یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغه د شوزو او انجنونو د ټکو د زویج لپاره ډیره حسي وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د شوزو او انجنیرو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسي او کوششونه وکړل تر څو افغان انجنیر هم زده کړو کې او خپل زده کړو ته لاسرسي ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونې به ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوي چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ، د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د شوزو د حقوقو دفاع، په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د شوزو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د شوزو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کول، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارینه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړي وو. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی کې حکمله او باطل باطل بره او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د مخفي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی هغه لولو. ولو چې مخفي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای درلوده. ولو چې مخفي بدخشي نه یوازې د شعرونو او ادب په ډګر کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو ځکه کوم هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاس چې مخفي بدخشي څوک او څه ډول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلودې. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې مخفي بدخشي څه وخت او کله وفات شوه او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښ وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کیږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کیږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګورئ چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغان مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوسی وي اوسېږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Thank you.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات یو زلبه هم تاسو ټول کډرمن او درنو ځکون کوته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درنو او کللی ځکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسید درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مر او تاسو دنن رسید درسي مضمون ته افغان مشوره مرمن اړوند دی مراب تاسو بنن افغان مشوره مرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو درنو ځکون کو لکه سرنګ چې پتیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم همداسي د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات ټول ته چمتو کړې دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو ځکون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل سي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنه ځکون کې باید له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. راځو تر نو ځکون کو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابي ده. دولې چې محجوبه خرابي څوک وه، سره ور شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوی او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې دا یو لیکوالي، شاعري او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوی ده او هم چنان د شذو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړ کې دونکو خدمتونه سرته رسول دي او په دې برخه کې مهم رول لوبول دي. محجوبه حربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولې چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمه محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسترونې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بلابلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي. په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپل لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولې دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیات توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده او هم چنان د یو مدني فعال په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعال هم و. د محجوبه حربی لاسترورنی، محجوبه حربی یو لسترو لاسترورونو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسترورونو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و ښځې ته چمتو کول چې هغه باید خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او هم شنه د دې ترڅنګ له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغه د ښځو او نجونو د تعلیم په پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځنګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخي هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروی ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپل د شوزو او انجینرو لپاره د تعلیم هڅه وو او د شوزو او انجینرو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص شونځي هم د انجینرو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم اهم چنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله و. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډیرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقوقو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي اثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم اثار کوم شعرونه کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه قوم کلتوري میراث زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودلې دي. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښودي پرېښي چې د بشري حقوقو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې مشتپاته کړی دی هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه اثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه اثر کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثر له جملو څخه شمیرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نظرونو سکون کو از موږ درس براتلونکو برخه کې هم د محجوبه هروی مرین الوړو لولو چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروی خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه خروی اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروی څوک و، سړی و، شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله. او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. شه وخت ته غواړم د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، شه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
او سبا سیل پدامان دے تور اور بلا، سبا سیل پدامان دے تور اور بلا، چنارن لگی اڑما سبا سیل پدامان دے تور اور بلا، سبا سیل پدامان دے تور اور بلا، ماوی چیز باور تا جانو سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، زمان مخی دیارو کی پم دینا سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، دزړه بیبی نیرا جدا شي سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، جد بنو سکول را شي وخت شي نا سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، سبا سیل پتا مان دے تور اور بلا، Thank you. خو زما پر پیار دا سبا سیل خدا مان دے تور بلا سبا سیل خدا مان دے تور بلا یاد تمام دنیا مردی مشال نہ سبا سیل خدا مان دے تور بلا سبا سیل خدا مان دے تور بلا خلق تو مترا بانی وائی سبا سیل خدا مان دے تور بلا سبا سیل خدا مان دے تور بلا ماد تو مت پڑن کیوں سلام بلی دینا سبا سیل خدا مان دے تور بلا سبا سیل خدا مان دے تور بلا او چینار نل دیوڑ ما سبا سیل خدا مان دے تور بلا سبا سیل خدا مان دے تور بلا